Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د کب یهود شلمه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 10 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې امریکایي ځواکونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې له افغانستانه وتل پیل کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو جدي اقدامات کولی شي د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو په افغانستان کې د یو موازي حکومت له اعلان سره مخالفت کړی دی. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی به په دې اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له ایران څخه غوښتي دي چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د څېړنو اجازه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا په افغانستان کې د یو موازي حکومت د جوړولو له هر اقدام او د سیاسي اختلاف د اوري لپاره د زور له کارولو سره سخته مخالفه ده. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پرون په کابل کې د لوړې مراسم پر ځای کړل، خو له هغه سره په یو وخت کې د هغه سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج یې نه دي منلي، په موازي ډول د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ځان یې د افغانستان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د ښاغلي عبدالله نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې یو ټول ګډونه حکومت او یو موټی افغانستان ته لومړیتوب ورکول د افغانستان د راتلونکي په ځانګړې توګه په دې هیواد کې د سولې لپاره مهم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ولسمشر اشرف غنی ته د نوې دورې د پیل مبارکي ویلې، او په افغانستان کې د نوموړي په مشرۍ له ادارې سره د کار کولو لپاره د ملګرو ملتونو چمتووالی په ډاګه کړی. یوناما په یو خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له خولې ویلي دي چې ملګري ملتونه په ټول افغانستان کې د ولسمشر غنی له ادارې سره ګډ کار ته چمتو دي. یا ماموتو همداراز پر ټولو خواوو غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو لپاره رامنځته شوی تحرک له لاسه ورنه کړي، او ټینګار یې کړی چې د دې خبرو د پیل لپاره دې له اغېزمن چمتووالي سره پر مخ ولاړ شي. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر ولسمشر غنی ته د لوړې مبارکي ویلې، او له هغه سره د ګډ کار لپاره هیله منی ښودلې. عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو د خبر تایید کړی دی. رویټرز د دو افغان چارواکو له قولهلي کې چې وایي په دې فرمان کې به د طالبانو د ډیر عمر لرونکي بندیان شامل وي. د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو په خپله ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان یادونه وکړه.
فردا یک فرمان صادر
خواهم کرد که جزئیات این سبب یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. لدی کمرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې لمخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي. طالبان د بین الافغانی خبرو له پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کې هم د بندیانو د خوشی کېدو مسله یاده شوې ده. لازده رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې پر ایران غږ کړی چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څېړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې ویل چې ایران باید سمدستي په بشپړ ډول له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي ویل ایران باید د دې ادارې په لټون کې هغو سیمو ته پرېږدي او د څېړنو اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په نښه کړي دي.
ګروسی په فبروري میاشت کې ویلي وو د تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پښتنو
ګروسی په فبروري میاشت کې ویلي وو تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پښتنو له ځوابولو ډډه کوي چې ګومان کېږي په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون مخکې اټومي مواد پکې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي دي. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې که ایران همکاري ونه کړي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په ادارې ته به په دې اړه قضاوت ګران وي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینولي لري که نه.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نوروز په مناسبت د وینا پلان لغوه کړی دی. د خامنئي د دفتر د رسمي بیان له مخې د ایران د روحاني مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سکل نه ترسره کیږي او خامنئي به مشهد ته سفر ونه کړي. د بیان له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه او د ګڼې ګوڼې او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوی دی. ټاکل شوی خامنئي ټاکل شوی و چې خامنئي د مارچ په 10 په مشهد کې وینا وکړي. او د امریکا پاوز وایي په عراق کې دوه سرتیري د عراقي ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په بهیر کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې ماموریت پرون وویل دا امریکایي سرتیري د مارچ په 8 هغه مهال ووژل شول چې د مرکزي عراق په یوه غرنۍ سیمه کې د داعش ډلې د یوې قرارګاه د له منځه وړو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د وژل شویو سرتیرو نومونه نه دي ښودل شوي او د پیښې په اړه نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو.
وابوري چې امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقه پر بنسټ له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په یو مرکه کې به د ولسمشر په نوې 15 کلنه دوره کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکي ته کتنه وکړو.
تر اوسه پورې موږ ته ښکاري چې پاکستان داسې مرسته نه دی چمتو په لویه کچه. البته دا ده چې نړیوال او د سیمې حالات اوس بیخي بدل شوی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هیڅوک له کرونا ویروس څخه په امن کې نه دي، خو وایي د هیوادونو اقدامات یې د سرایت مخه نیولی شي. او په یو بل راپور کې به د سولې لپاره د افغان حکومت د تیاریو په اړه جزئیات واورئ.
پر سوی باندې اخري کار شوی ده او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوي دي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. اور دو تیرا سرا وسی سموک غاغلا آزادی رادیو اور آزادی رادیو په منځنۍ چپ 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپ په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع ته ورځو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی تړون لمخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي وتل پیل کړی دی. دا خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان کړی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوی تړون لمخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 15,000 دی 8,600 ته راکم شي. بلخوا په کابل کې روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو راتلونکي چې باید نن سه شنبه پیل شوی وای ناڅرګند کړای دی. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ دا وخت په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سمې په 115 ورځو کې شرایطو ته پام 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلي لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې له دې هیواد وځي خو پر ځای به یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. د دې امریکایي چارواکي تر سرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي و چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو حق ټولی چې افغان ځواکونو ته یې هوایي ملاتړ تر څنګ روزنه او سلام مشورې برابرولي وتلی او د خورا په نوم پوځي هډې ته تللی. د هلمند والی ویاند عمر زواک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د یوازې سلاکاران او ملکی مامورین و چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا امریکایي سرتیری د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم واوسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلیږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې دا ولسمشرۍ لوړې وکړې. دې کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوي وای. خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبرې وسندېږي. دواړو ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سولې لپاره هڅو ته خپل ژمنتیا په ډاګه کړه. ښاغلي غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سې شنبه تر ورځې به د طالبانو سره مرکچی پلاوی بشپړ شي. ښاغلي غنی وایي دا مرکچی ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلام مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بېلابېلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. ښاغلي غنی وویل چې نن یعنی سې شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچی پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت سنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ هم پیل شوې، ولسمشر اشرف غنی پرون د یوې بلې دورې لپاره لوړه وکړه. د ولسمشر غنی د جمهوري ریاست تیره دوره نه یوازې په کور دننه د سیاسي سیالانو له مخالفت سره لاس ګرېوان و، بلکې د پاکستان له حکومت سره یې هم اړیکې سړه و. خو په راتلونکو 5 کلونو کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې څنګه وي او دا به د افغانستان د سولې پر بهیر کوم اغیز ولري؟ په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې د مسؤل چلوونکي ابوبکر صدیق نظر پوښتلی دی. ښاغلی صدیق، په پیل کې په نږدې راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو څرنګوالی څېړلی؟
د افغانستان او د پاکستان راتلونکي اړیکې به هم هغه سیوی لکه په 13 کلو کې یا د 13 کلو په جریان کې چوي. پاکستان داسې فکر کوي چې افغانستان کې د ځینې ګټې لري، امنیتی ګټې او امنیتی تهدیدات او ورسره نور سیاسي تهدیدات، او باید د غن او ځان وژغوري. په غو کې یو لوی غدادې چې پاکستان دا نه غواړي چې د خپل لوی سیال هند له خوا کوم تهدید له افغانستان لاره ورته،
یعنی هغه څه چې پاکستان یې ستراتیژیک عمق یا ژورتیا بولي په افغانستان کې،
اغه د دې یو برخه وا. خو اغه د یعنی د پخوانی اړیکو په سیر به پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې داسې حکومت وی چې اغه د پاکستان وګړو ته خطر نه پېښوي او د پاکستان ګټ ژغوري، اغه به د مرسته وکي، ملاتړ به وکي. او دا به د یادونه به سوچ د افغانستان د وسنی حکومت خصوصا د اشرف غنی سره ډېر جنجالونه لري. په 13-15 کلو کې موږ ولیدل چې خاغلی اشرف غنی ډېر کوشش وکړي چې د پاکستان سره یو داسې دوامدار
اړیکې جوړې کړي چې د هغې په بنسټ پاکستان د افغانستان څخه خطر محسوس نه کړي او پاکستان سره لخوا چې کومه افغانستان ته خطرونه دي هغه له منځه یوسي، خو متاسفانه په هغه کې دی بریالی نه شو.
او فکر کوي چې دا به د پنځو راتلونکو کلونو لپاره هم دوام وکړي د لانجې د دواړو ترمنځ؟
د ما په فکر تر ټولو لوی خبر دا ده چې اوس د سولې پروسه ده. پاکستاني چارواکي دوی دا ادعا کوي چې د امریکایانو طالبانو تړون د دوی له لارې سرته ورسېده، دوی خپل ځانته دا کریډیټ ورکوي. اوس سوال دا راپورته کیږي چې دوی به د افغانانو ترمنځ داسې لوی تړون ته چې پخلاینه وشي د هغې له مخې چې هغه باید د طالبانو د اوسني حکومت د نورو ډلو یعنی هغه ټولې ډلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي د هغوی او طالبانو ترمنځ به د لانجه څنګه پای ته رسي، په هغې کې آیا پاکستان مرسته کوي که د هغې نه سوء استفاده کوي؟ تر اوسه پورې موږ ته ښکاري چې پاکستان داسې مرسته ته نه دی چمتو په لویه کچه. البته دا ده چې نړیوال او د سیمې حالات اوس بیخي بدل شوي دي د نورو وختونو په پرتله.
په راتلونکو پنځو کلونو کې به فکر کوي چې د پاکستان همکاري او ونډه د سولې په بهیر کې کم شي که زیاته؟
زه فکر کوم چې دا په دې پورې اړه لري چې نړیواله ټولنه او خصوصا امریکا څومره علاقه لري د افغانستان د سولې سره. که امریکا غواړي چې د سولې د طالبانو سره تړون له مخې خپل ځواکونه وباسي او افغانستان په خپل حال پرېږدي، نو بیا خو به حتما پاکستان هم دغسې لوبې کوي لکه پخوا چې شوي دي. او که امریکا دا تعدد وښایي چې د افغانستان سره ودرېږي او په افغانستان کې د ثبات یو قسم تضمین کوي، نو بیا به پاکستان دپاره مشکله وي چې هغه داسې پالیسي جوړه کړي چې په افغانستان کې د هغې له مخې ډېره سیاسي غنه راځي.
بله، وروستۍ پوښتنه کلن راته ووایي ابوبکر، چې د لوړې په مراسمو کې د پاکستان د سفیر ګډون د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې په څه معنا و؟
هغه خو په دې معنا و چې پاکستان دغه حکومت چې دا اوس فعلاً د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت دی هغه په رسمیت پیژني او د هغې پالیسۍ ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا مسؤل چلوونکی ابوبکر صدیق. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
په کابل کې د لوړې د مراسمو ترسراوي د لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. دوشنبه د کب نولسمه محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه، او عبدالله عبدالله هم چې د انتخاباتو پایلې نه منله په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړ. ګارډین برټانوي ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په شمول یو شمېر بهرني ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه له دې سره په یو وخت ښاغلي عبدالله د ځان لپاره د لوړی مراسم نیولی وو. محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی او د دویم وار لپاره یې د جمهوري ریاست په څوکۍ تکیه وواله. اخو عبدالله عبدالله چې ټاکنې له درغلې او ډکې بللې نتیجه رد کړه او ویل چې خپل حکومت تشکیلوي. ګارډین د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخواني استازي کای ایدا ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي ډېر خطرناک وضعیت رامنځته شوی او دوام یې ناممکنه ښکاري. د ښاغلي ایدا په حواله لیکل شوي قوي یووالي ته اړتیا ده نه ورانوونکې سیالۍ ته. ګارډین لیکلي دا لانجه د افغانستان حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی ګواښي او کمزوری کوي، ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته بېلابېل لیډلی سره ویشل شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي یو ورځ مخکې له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبرې وکړي یو لوی درز رامنځته شو. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا وغوښتل په خپلې مداخلې سره دغه لانجه له منځه یوسي، خو داسې ونه شول. د مقالې لیکوال د لانجې د حل لپاره د زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې چې شپږ وارې یک شنبه له عبدالله عبدالله سره لیدلي. وال سټریټ لیکلي دغو هڅو نتیجه ورنه کړه. په دوام کې راغلي متحده ایالاتونو که څه هم د یوې پنځه کلنې دورې لپاره د اشرف غني بریا په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډونالډ ټرمپ ادارې ارګ ته د خپل خاص استازي او پوځي قمندان په استولو د ښاغلي غني له جمهوري ریاسته ملاتړ وخود. په زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر سربیره د فرانسې، ناروې، جرمني، کاناډا او څو نورو هیوادونو سفیران د ولسمشر غني د تحلیف مراسمو ته ورغلي وو. نیویارک تایمز ورځپاڼې لیکلي د موازي حکومت د مخنیوي لپاره اوږدې خبرې ناکامه شوې. ورځپاڼې لیکلي دا وازه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال هیواد په سیاسي کړکیچ کې لا ښکېل کړي. مخکې له دې چې افغان ولسمشر اشرف غني دوشنبه لوړه وکړي او عبدالله عبدالله هم د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړي، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر افغان سیاستوالو لخوا هڅې وشوې چې غني او عبدالله سره جوړ راولي. دغو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم په ارګ کې وشول. نیویارک تایمز لیکلي د ارګ په څو قدمۍ کې عبدالله عبدالله هم لوړه وکړه. عبدالله ځان د همشمول دولت جمهور رئیس وباله. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی لوړه داسې وخت وشه چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره تیاری نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې سیاسي لانجې له طالبانو سره د سه‌شنبې په مخه د خبرو پلان له خطر سره مخ کړی. نیویارک ټایمز لیکلی د زرګونه طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر د اشرف غنی د حکومت او د امریکا د سولې د مرکزي پلاوي مخالفت هم له یوې بلې خوا د دې پروسې د سقوط ګواښ ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې مخکې یوازې په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشې کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه، دا وری د خپل لوړې په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشې کولو د سرنګوالي په اړه یو فرمان ورکوي.
لازدای رادیو سهرانه خبری مجله اوري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لازم چمتووالی نیولای دی. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت پلاوی هم ټاکل شوی دی. د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د مارچ لسمه د افغان بین الافغاني مذاکراتو د پایل ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې کسه هم د پلاوی په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل هیڅ هم د مذاکراتو مخه نشي نیولی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی ده او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوي دي او مونږ پوره چمتووالی لرو د دې مذاکراتو لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دي د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواوو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکراتو ته چمتو وي او ګډون وکړي، مونږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم د هغه مخې نیولې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د ملي شورا ولسمې دورې دویم تقنینی کال پرانستې غونډې کې وویل چې د هوت تر شلمې نیټې به افغان مذاکراتي پلاوی ټاکل بشپړ کړي. ښاغلی غنی له ملي شورا هم غوښتل چې خپل وکسه غړي په یو ورځ کې دوی ته ور وپیژني چې درې باید خزیوي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړې پر بنسټ بین الافغاني خبرې باید د روان میلادي کال د مارچ په لسمه یعنی د سه شنبې پورس پیل شي. دا هوکړه چې د افغانستان د سولې راوستو تړون نوم ورکړل شوی و، د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر لخوا تیره شنبه په دوحه کې لاسلیک شوه. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل صافی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت لخوا د مذاکراتي پلاوي په جوړېدو کې ځنډ، د ټاکنو وروستیو پایلو جنجالونه او د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیل مراسم به طالبانو ته دا فرصت ورکړي چې ځان راتلونکو مذاکراتو کې برلاسه کړي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د هیواد دننه شته کشمکشونه کولی شي د سولې په تړاو راتلونکي بین الافغاني مذاکرات وځنډوي.
د بندیانو په خلاصون کې ځان د مرکزي پلاوي په اړه اختلاف د نظر او د ټاکنو د پایلو له امله رامنځته شوی کړکېچ چې ممکن د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ لامل شي. که چېرته دلته اختلاف د نظر او د پلاوي په اړه باندې دغسې کشمکشونه روان وي او مذاکرات سوافق اوسېږي، نو په مذاکرات کې به د طالبانو برلاسي اوسېږي او د هغوی په نفع به تمام شي.
په ورته وخت کې بیا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د بین الافغاني خبرو د ځنډ خبر ورکوي. ښاغلی سهیل ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې زیاته کړي چې بین الافغاني خبرې د طالب بندیانو د نه خوشي کېدو له امله ځنډولې دي، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان وایي چې د طالب بندیانو خوشي کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې د بین الافغاني خبرو په لړ کې به پرې خبرې وشي. اوس ولیدل شي چې د لوړې په مراسمو کې د حکومتي چارواکو، سیاسونو او د ملي شورا د غړو ګډون ته په پام سره دا خبرې به سبا یعنی په خپل وخت پیل شي که څنګه. هغه خبرې چې تر اوسه یې په غوس ډول په اړه سینه دی ویل شوی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو بل برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وی امریکا په افغانستان کې د موازی حکومت د جوړولو له هر اقدام او د سیاسي اختلاف د اوري لپاره د زور لکارولو سره سخت مخالفه ده. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې یو ټول ګډونه حکومت او یو موټی افغانستان ته لومړیتوب ورکول د افغانستان د راتلونکي په ځانګړي ډول په هیواد کې د سولې لپاره مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ولسمشر اشرف غنی ته د نوې دورې د پیل مبارکي ویلې او په افغانستان کې د نوموړي په مشرۍ له ادارې سره د کار کولو لپاره د ملګرو ملتونو چمتووالی په ډاګه کړی دی. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشې کولو فرمان ورکړي. رویټرز خبري آژانس وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو دا خبر تایید کړی دی. د راپور له مخې په دې فرمان کې به د طالبانو د ډیر عمر لرونکي بندیان شامل وي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پر ایران غږ کړی چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څیړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر پرون په ویانا کې ویل چې ایران باید په سمدستي ډول او په بشپړه توګه له دوی سره همکاري وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نوروز په مناسبت د وینا پلان لغوه کړی دی. د خامنئي د دفتر د رسمي بیان له مخې د ایران د روحاني مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سږ کال نه ترسره کیږي او خامنئي به د کورونا ناروغۍ د سرایت له ویرې مشهد ته سفر ونه کړي. او د امریکا پوځ وایي په عراق کې دوه سرتیري له عراقي ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په بهیر کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم مې اوجګل ولسوالۍ میربچا کوټ عمر به مې څلور شپېته درې شپېته داسې
دسرت وایه حاجي صاحب چې څو لورګانې لري او څو زامن؟
پنځه لورګانې پنځه زامن.
ښه، څه کار کوي یار؟ یو
څلورې په پولیسو کې دي، یو یې زه دلته خزانه دار.